السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست د اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو له پریکړې او اعلان هرکلی وکړ. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کوي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو لخوا د لنډمهاله اوربند د هرکلی په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې د اوربند پر مودې له سرغه ور وکړي. د افغانستان جمهور ریاست د اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کړی او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو لخوا د لنډمهاله اوربند د هرکلی په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې د اوربند پر مودې له سره غور وکړي. د یو نامه دفتر څخه د یوې اعلامیې په خبرولو سره تادامي چې یماموتو هیله ښودلې چې د طالبانو دا اقدام د دوی او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل یو ګام وي. نوموړي دغه راز غوښتنه کړې چې طالبان دې د اوربند دغه موده وغځوي چې د افغان دولت له لوري د اوربند له مودې سره سمون ولري او هم هغه نړیوال ځواکونه پکې شامل شي چې اوربند ته درناوی کوي. وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري نن تر غرمې وروسته په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند د عملي کېدو ته ژمن واوسي. نوموړي دغه رسیله وشوه چې د طالبانو د اوربند پروسه دوام وکړي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د حتی د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسي. د هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال او هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
وسلوالو طالبانو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو غړو ته سپارښتنه کړې چې د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي. دغه ډلې ټینګار کړی چې بهرني ځواکونه په دې اوربند کې شامل نه دي او زیاتوي چې پر دوی د هر ډول حملې دفاع به وکړي. وسلوالو طالبانو داسې مهال د تاریخ غوره کړی چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیویي پیغام کې د روژې له 8مه د اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی ویلي چې په دې اوربند کې داعش او نورې نړیوالې تروریستي ډلې شامل نه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د طالبانو د دغه دریځ هرکلی کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن مازدیګر د دغه سرمشریزه په څنډو کې له خپل ایراني سیال سره ولیدل. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم او د نشه یي توکو د قاچاق سره پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او هغه د ټولې سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. د اعلامیې پر اساس د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې له هر هغه اقدام څخه ملاتړ شولی چې د وینې تویدنې مخه پکښې نیول کېږي. په دغه کتنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ بیلابیلو برخو کې د ګډې همکاري په پنځه ګونو کمیټو هم بحث وسو. دواړو غړو د دغو کمیټو د فعالیت پر چټکتیا ټینګار وکړ. دغه راز تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غني د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د لیدو پر مهال د سیمې په اقتصادي او ترانزیتي همکاریو کې د تاجکستان رول مهم وباله. زموږ خپل ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. نوموړي نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو د مخه دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر تیره میلادي میاشت د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د وتلو اعلان وکړ. ولسمشر روحانی د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او ویل چې دغه اټومي تړون د عملي کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغون کیدی. لویدیزو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونه سي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي سوی.
In der europäischen Koordinierung hat auch das Thema Russland eine Rolle gespielt.
دا وی د اروپایانو ترمنځ خبرو کې روسیا د وستون زپتوګه مطرح و او موږ موافق وو چې جی ور دلته د روسیې بیرته راتګ تر هغه پورې نسی کېدای چې د اوکراین د ستونزې د هواري په برخه کې یو مهم پرمختګ نه وی راغلی. دا یو عمومي نظر و. روسیا څلور کاله د مخ وروسته لاغه ل جی ور دلی بیل کړای سو چې د اوکراین د کریمیا سیمه الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو پلوی وکړه. کریملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره د بندیانو د تبادلې پر احتمال خبرې وکړې. له کریملین څخه په ویلامی کې نن ویل شوی چې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې بشري مسایلو ته ځانګړی پام وکړ چې په دې کې د هغو کسانو تبادله شامل ده چې اوس بندیان دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر هم یو ویلامی خبره کړې چې وایي د دغو مشرانو په خبرو کې ولسمشر پروشینکو په روسیې کې د هغو اوکراینی وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې اوس یې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د خبرونو پای
لا فریبا ظاهر مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر مانی د اوربن پړه د طالبانو ل اعلان هر کله وکړ.
د افغانستان حکومت اراغه اقدام غار کلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بیدل هم مخنیوی پکښی وسی.
له هلمند د کابل په لور د سولې په کاروان کې شامل کسان غزنی خار ته ورسیدل او ولسورته تود هرکلی وایو. دغه راز روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د شفافیت سر بنسټ وي افغان حکومت به د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي کړي.
د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي.
د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست د اوربند په اړه د وسروالو طالبانو ل اعلان هر کله وکړ. د جمهوریت ریاستوان محمد هارون چخان سوری د شنبه پورس ل غرمه ورسته یوې خبری غونډې ته ویل چې هیله ده د طالبانو ل لوري د اوربند پروسه ادامه پیدا کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي حکومت باید پام وکړي چې د دې ډلو د دې ډلې لوري موقت اوربن متضرره نشي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې دي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو دغه تصمیم وستایي. د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخنسوري د شنبه په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې بي خبري غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتل چې اعلان کړي اوربن ته ژمن پاتې سي.
د افغانستان حکومت اراغه اقدام کچېرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي دا غار کلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بیدل هم مخنیوی پکښې وسی. دا هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال یې ورکلی کوي او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
طالبانو د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او د افغان ځواکونو پر ضد تعرضي بریدونه او ودروي. د غیډلې په خپرې سوې اعلامیه کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه له دې امره مستثنا ګڼلی دي. طالبانو داسې مهال د جګړې د اوربان دریز غوره کړی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د ویډیوي پیغام له لارې د روژې له اوویشتمې د اختر تر پنځمې ورځې پورې د یو اړخیز اوربان اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې د پر افغان طالبانو بریدونه نه کوي خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعدې ډله او نورې تروریستي ډلې د اوربند په اعلان کې شاملې نه دي. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل سوي، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربان اعلانونه کیږي. د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اوربان اعلان او د دغه ډلې پر وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني دریز له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. سیاسي ګوندونو، ځینو ډلو او عامو خلکو ترې په پراخه کچه هرکلی کړی، خو د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په ګډون یو شمېر بیا وایي چې د اوربان ناوړه او خونړۍ پایلې لرلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي او ښه نتایج لرلی سي.
ایلمن یو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات تر څو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي، او مونږ هیله لرو چې تشخیص انشاءالله او اوربان انشاءالله دا تمدید سي.
له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لورو لخوا د اوربان اعلان خورانی ګام بولي، خو وایي چې مراد کول مهم او حساس دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دوی مونږ دا کار په نیک پال نیسو چې درې ورځنی اوربند په هیواد کې د جګړې د ختم پیل وي، او طالبان هم له دغې جګړې د هر وخت لپاره لاس واخلي. هیله لرو چې دوی د یو افغان په توګه دلته فعالیت وکړي، خو له دې ټولو سره افغان ځواکونه باید خپل چمتووالی ولري چې له دغه فرصت نه څوک ناوړه ګټه وانخلي، او خدای مکړه هڅه وکړي چې د حکومت او طالب ترمنځ دا فضا خرابه کړي.
د افغانستان په چاپی برېښنایی او ټولنیزو رسنیو کې د اوربان اعلان خورا زیات خپور شوی، او ډیرو خلکو د حکومت او بیا د وسلوالو طالبانو له دغه ګامه هرکلی او ملاتړ کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا، سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربان له پرېکړې او اعلان ملاتړ کړی، او دا کار یې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی.
د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست په د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د اوربن پاړه او د دې اعلان پاړه د طالبانو له پریکړې هرکلی کړی دی. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربن له ټینګښت سره د چارو یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې دا پریکړه ښایي چې د افغانستان د سولې لار موجوده ده او جګړه په سولې بدلېدای شي. په همدې اړه زموږ همکار یوسف خان زدران د افغانستان د چارو له کارپوه څېړونکو عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د حکومتي اعلان پر وړاندې د طالبانو د درې ورځني اوربن اعلان څه سیاسي ارزښت لري.
د وخت د کموالي باوجود دغه اوربان د سیاسي نظره ډېر مهم دی، او هغه دا د اهمیت دی چې دواړه لورې پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربان په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کیدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته
په دې معنا چې دوی یعنی ښه پریکړه کړي. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یاد نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوي او یا رد کړی وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربان د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، او اقل یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته. یعنې یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته. ډېر خوشحاله یم او هیله لرم چې دا
لیوال صاحب، دلته د ځینو مزیره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
افغانستان کې د اوربان تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک دي. دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي، د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم شي کندلی شي. او هر لوری چې غواړي په سیاسي ډګر کې ناکام نه شي، په خپله باید شرپسند ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
د طالبانو لخوا په اختر کې د درې ورځو لپاره د اوربن په اړه د افغان حکومت او طالبانو د اعلان او توافق په اړه مو د چارو د کارپوه غفور لیوال څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. بیا هم د افغانستان د سولې په مسأله کې پات کیږو. کله یوې خوا طالبان او حکومت موافقه کړې چې د اختر په ورځو کې به اوربند کوي او نړیوالو پر وړاندې مثبت عکس العمل ښودلی او د هغې هرکلی کړی دی، بل لور ته بیا په وطن کې دننه له هلمند څخه د کابل په لور د ځوانانو او مدني فعالانو د سولې کاروان هم روان دی او غواړي چې کابل ته راشي او په کابل کې د سولې لپاره د افغانستان د ولس په استازیتوب غږ پورته کړي. دا کاروان غزنی ښار ته رسیدلی دی. په اړه له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
له هلمند د کابل پر لور د سولې کاروان تر غزنی ښار ورسېدی او د دغه ولایت د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو.
نظم د ادوار سترګي وس ما پین کې معلومات کړی د ازما ادوار سترګي جوړیږي پیسې غواړي. نو زه اول د ور سترګي نه غواړم، زه سوله غواړم چې سوله زموږ وطن تراسي. بیا که ماته سترګي راکول سي بیا ما سوک نه په مې نه لبزی نه په بل شي راسه کاږي. کچيري جګړه دغه دوام ولري
ول اغه زوريدي لمندي او خويندي ورندارګان دي اغه ایتمان ورونه و پیژنو دا اغه وش کی احساس کړو. بیا به موږ عجز کیږو نو چې کله عجز سو دا د سولې ژغ موږ د خپل اتمان دا و.
دغه اعتراض وروسته له هغه پیل سو کله چې د مارچ په درویشتمه نیټه په لشکرګاه ښار کې په یوه انتحاري حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سولې د کاروان دغه غړو خپل یو پرېکړلیک په غزنی ښار کې نندارچیانو ته داسې بیان کړی.
موږ یو پرېکړلیک راخیستی دی په هغه کې څلور مادې دي. هغه څلور مادې ډېرې واضح مادې دي. اوله ماده دا رقم ده چې د روژې مبارک په میاشت کې دي اوربند وسي. دوهمه ماده دا رقم ده چې طالبان و په جنگ شکیل ډلې دې معلوم ادرس خبرې وکړي کې په مکه شریفه کې 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 په خلکا شریفه کې کې. او درېم ماده دا رقم ده چې طالبان و حکومت دی اسلامي نظام جوړ کړي چې زموږ ملي ارزښتونه ټول پکې خوندي وي. او څلورمه پریکړلې کې څلورم ماده دا رقم ده چې دوی دواړه سرکښین نستل سولې وکړل. بیا دې په دواړو د بهرنیانو د وتلو نیټه وټاکي. کشیر بیا غنه وتل لکه څنګه چې موږ ټول افغانان شوروي ته په ولاس ولاړو، امریکا ته هم دغه په ولاس ودرې. موږ د افغانانو درشا ولاړو ک طالب سول وکي د طالب درشا ولاړو ک حکومت سول وکي د غو درشا ولاړو.
د سولې د کاروان د غغړو د غرازیه تکړه چې تراغو بخپل حرکتونو ته دوام ورکړي څو چې غشتنی نه وي منل سوي.
ډلې در وخت پرمنه درغه وخت به موږ په افغانستان کې کور په کور کوڅه په کوڅه او ماجد په ماجد وګرځو. دا رسول پیغام وړي چې موږ افغانان سول غواړو مش تر هغر نه یو.
دا فداسیال کې د چاپن وسلوالو طالبانو هم افغان حکومت سره اوربند اعلان کړ.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړ کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخوانی چارواکي بیا وایي چې په ټیټه کچه د فساد پر وړاندې ځینې کارونه شوي خو حکومت د لویو دوسیو د څېړلو توان نه لري. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د سیګار هغه ادعا تاییدوي چې په وینا د افغانستان د فساد ضد ملي تګلاره په نړیوال معیار نه ده برابره. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه له ځینو محدودیتونو سره مخ ده او په ټولو یو شان نه عملي کیږي. دی وایي د دغې تګلارې د سمې عملي کېدو لپاره باید په حکومت کې لازمه همغږي رامنځته شي چې په وینا یې دا وخت کمزوري ده.
دغه کار نه ترسره شوی، نو د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي چې د خپل ژمنه هم د متاسفانه د ژمنې تر اوسه پورې نه ده عملي کړې، چې تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه د فساد ضد مبارزه بنسټیز شوی نه ده او یو قوي قانون هم موږ تر اوسه پورې د فساد ضد مبارزې لپاره نه لرو.
د کڅ هم د کوم هیواد نوم ناخلی خوې چې د زینو هیوادونو لخوا هم په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزې په برخه کې یو شان لیدلوري نشته بلکې سیاسي تعامل کوي. دا څرګندونه داسې مال کې چې افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې ادارې یا سیګار ویل چې د افغانستان حکومت اداري فساد ضد اقدامات پیل کړي، خو د وړتیا په اړه چې آیا حکومت به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل ځای پاتې دي. د سیګار راپور ښیي چې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې په وړاندې د ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان محکمې او امنیتي ادارې ډېر وخت د بانفوسه کسانو په اړه له څېړنو ډاډه کوي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پخوانی رئیس سید حسین فخری وایي چې دی د سیګار راپور ځکه سم ګڼي چې کله هم لوړ پوړي چارواکي چې قوي سیاسي ملاتړ لري د محکمې میز ته نه دي کاګل شوي.
سیگار گزارش تاییدوم، واقعا مبارزه با فساد اداری دیر چالشونه لری، دیر مشکلات لری. اغا سنگین دوسیه او پرونده چی ده اغا نشی که اولای چه تعقیب وشی، مؤاخذه وشی او اغا شاملان دادگاه که جلب وشی او که دادگاه هم کن فیصله و که
ښاغلی فخری وایي چې د فساد ضد روانه مبارزه تر ډیره نمایشي ده چې کله به هم د افغانستان درد دوا نه کړي. د ده په وینا د دولت سیاسي جوړښت داسې دی چې په لوړه کچه د فساد سره د مبارزې مخه نیسي او د مصلحتونو ښکار کیږي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او د ټولنې پر ټولو افرادو یو شان عملي شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن شنبه د جوزا د میاشتې 19 نیټه د ازادي راډیو د سوانی مرګ همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی د شهادت له سلوختي سره برابر ده. د سور په 19 نیټه د ازادي راډیو د غدري خبري اعلان د کابل په ششدرک سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي راډیو نن د خپل دغه همکارانو سلوختي د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ولمنځله. دوی وایي چې همکاران نه هېرېدونکي دي او یاد به تل ژوندې پاتې وي. اجمل تورمان رپورت برابر کړی.
نن د ازادي راډیو د هغو همکارانو یاد تازه کوو چې پوره څلوېښت ورځې مخکې د کابل د ششدرک سیمې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول.
د له قومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یووالي سره د افغانانو د وژلو مخه ونیسي.
قبل از اون که از شما عزیزان خداحافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
سباون کاکر د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست وو. عباد الله هنانزه د زهرو کاروان خبرونی یو تن جوړونکه او فرشتي محرم دورانی نوی غختل چی د ازادي رادیو د کورنۍ غړي شي او د خزو خبرونه جوړ کړي. دوی په تاند ځواني کې د خاموشانو دنیا ته ولاړ. په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو د دوی د شهادت څلويختي د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ونمانځله.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای دې شهیدانو بخي، خدای دې ته جنتونه ورکي، خدای دې متبقي مونږ لږه مو ساتي، خدای دې د افغانستان ټول خلک او زموږ د ژورنالستان چې دوی په خطر کې کار کوي او کوشش کوي چې اطلاع رسانی وکړي او په صادقانه ډول باندې اطلاع رسانی وکړي، دوی د نور لغمه وساتي او دغه راز په افغانستان کې دایمي سوله او تلپاتې سوله ټینګه سي. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.
په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومن وایي چې شهید کاکړ، هنانځه او ځواني مرګ درانی به کله هم له دوی هیر نشي او یاد به د دفتر د همکارانو ترمن د تل لپاره ژوند دی.
دا د سه همکارانو چې هیڅ کله به د دې تشډک نشي، ځکه هر انسان د هغه ټولنیز ژوند وی کا په کاری ماحول کې وی خپل ځان ته خپل ځای او خپل ارزښت لري، نو دغه ارزښتونه او د دوی ځای به د تل لپاره لمون سره خالی وي. د لمون نه هیڅ کله نه هیریږي، د دې هر شیبه چې مون سره تیر کړه، د هر خندا هر هغه تبسم چې د دې په مخ باندې به و هغه زمون په مخ کې د لا هم د زمون په افکارو کې زمون په خاطرو کې د ژوند دي.
د ازادي رادیو نور همکاران هم همدا خبره کوي.
ابراهيم صفيم د ملټي ميډيا برخي کارکونکي، هغه همکاران چې زمون په دغه پیخه کې شهیدان شول تقریبا سلوي خروجي کیږي، خو زای خالد خدای دې ورته جنتونه نصیب کړي.
نجی صفیم د ازادي رادیو خبریاله، زمونږ د همکارانو نن سلويختمه ورځ ده، خو د دوی یاد به تل زمونږ په زړونو کې باقی پاتې وي. د هغوی یادونه تل موږ ځوروي او هر وخت چې دفتر ته موږ راځو د هغوی تشه موږ ډېر ځوروي. خدای پاک دې هغوی ته جنت فردوس نصیب کړي او کورنۍ ته یې د زړه صبر ورکړي.
په افغانستان کې روانې ناامنۍ، چاودنو او انتحاري حملو د سباون، عبادالله او محرم پشان د بشمیر روزوانانو ژوند ورنه خسته او د دوی کورنۍ، دوستان او همکارانی په ویر کې نیولې دي. دوی مرګونو او غمونو ستړي کړي او په خپل هیواد کې د امن، سولې او خوشحالۍ غوښتونکي دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری او د سیمه په حالاتو کې اروپאי هوادونو د ولسمشر ترامپ د غوښتنې رد کړ چې ویل دي روسیا باید د نړۍ په وسترو صنعتي هوادونو کې بیرته شامل کړي شي. په دې اړه اجمل اندورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د اروپאי ټولنې مشران په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې په دې سلا شي و چې روسیا تر هغه د نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو ډلې ته بیرته نشي ستنیدلی څو چې د اوکراین د ستونزو په تړاو د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. اروپאי ټولنه د نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو په ډله کې څلور غړي هوادونه لري. دا نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو د مشرانو غونډه پرون د کاناډا په کوبک کې پایل شو او نن هم دوام کوي. روسیا څلور کاله مخکې وروسته لاغې د نړۍ د صنعتي هیوادونو له ډلې څخه چې هغه وخت وو پر ځای اته هیوادونه وو وایستل شو چې د هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو په داسې حال کې چې د جرمني صدر اعظم د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو مخالفت کړي، د ایټالیا نوی صدر اعظم جوسیپا کانتي بیا د ولسمشر ترامپ وړاندیز پر ځای بلل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته په لاره ویلي، خای ستاسي خوخوي او یانا او خای په سیاسي توګه دا سموي او یا بنوي، خو موږ ته په نړۍ کې نظم ټینګول را په غاړه دي او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو په خا اتستر صنعتي هیوادونو وچی دوی تری روسیه وستله. ترامپ سیاته کړي دوی کولای شي چې روسیه ته بیرته په دې ډله کې د ګډون لاره ورکړي، ځکه دا خغلی ترامپ په وینا روسیه باید د خبرو اترو پر میز لزان سره ولرو. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو چې هیواد د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی، د ولسمشر ترامپ په دې وړاندیز ناخوښي ښودلې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریسټی افریلند وایي روسیه څرګنده کړې چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې له برابر چلند سره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په پام د نړۍ په وو سترو صنعتي هیوادونو کې د روسیې بیا را شریکولو ته هیڅ دلیل وجود نه لري. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو نور غړو هم د ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې سره چې روسیه د بیرته په دې ډله کې شامله شي خپله نارضایتي څرګنده کړي. بلخوا د امریکا د کانګرس ډیرو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو غړو هم د نړیوال تجارت او نړیوال نظم په اړه د امریکا د ولسمشر د مسیر د بدلون په اړه اندېښنې ښودلي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چاک شمر ویلي د امریکا ولسمشر باید د خپلو متحدانو او مخالفانو ترمنځ توپیر وکړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ.